د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه مني. وخت د ګرمي 2 بجې شوی په دې غړي کې 2 اونیزه خبرونه لرو د مشال په نوم او د مشال ترانه لاندې بحث خو تر هر څه مخکې ورزو منور شاته چې تاسو سره ست تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی ولسمشر ترامپ وایي چې له کومه ځایه امریکا ته خطر وي پر ضد به یې پوره طاقت استعمالوي. پیپلز ګوند ویلي د حکومت پر ضد د جمعیت علما اسلام په لانګ مارچ کې برخه نه اخلي او د سریلانکا کرکټ بورډ داسې خبر ترلاسه کړی چې ممکنه ده د کرکټ په لوبډله یې د پاکستان د سفر پر مهال ترهګر برید وشي. د خبرونو تفصیل ولسمشر ترامپ خبرداري ورکړې ک چې امریکا بیا په نه خښوانو د ترهګرو پر ضد بداسې طاقت استعمال کړي چې وړاندې به چانه ویلیدلې. پرون په پینټاګان کې د ستمبر د 11مې د ترهګر پیخو د 13مې کلیزې په اړه یو غونډه ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه چې افغانستان کې د طالبانو سره د خبرو ودرېدو نه وروسته امریکایي ځواکونو دښمن داسې په نخښه کړي چې داسې چیرته وړاندې نه وشوي او دا به دوام لري.
And if for any reason they come back
او کچر دی په هر وجه بیا زمون هیواد تراغلل نو دی چې بیا هر ځای وی ورپسې بزو او داسې طاقت وکارو چې لدی وړاندې چرتا امریکا نه دی کارولې او زه هړو د جوهري طاقت خبر نه کوم دوی سره چې بس کیږي هغه به چرتا وړاندې نه ویلید.
د یادونې وړ ده چې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه په قطر کې د خبرو اترو نه پړاوونه ترسره شوي. د ستمبر په 11مه ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د طالبانو په برید کې د یو امریکایي سرتیري د وژنې نه وروسته د سولې د خبرو د ختمولو اعلان وکړ. د پاکستان پیپلز ګوند وای د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمان لخوا د حکومت پر ضد په لانګ مارچ کې برخه نه اخلي. پرون د سین په جام شورو کې خبريالانو سره د خبرو په وخت د ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویل ګوند یې د درنې په سیاست باور نه لري. دی وای
هم مولانا فضل الرحمان کی سیاست سے
مولانا فضل الرحمان چې کوم معاملې راوچتي او کوم سیاست کوي مونږه ملګری یو دا غد دې ګام اخلاقی او سیاسي مرسته وکړو خو په ستراتیژیکی توګه ورسره یو خپل نه یو.
ستراتیژیکلی وی ډونټ سی آی ټو آی
بلاول بټو زرداری ویل هغه په خپل ډیر زر د حکومت پر ضد ولس سره د رابطې لړۍ پیلوي او د دغې لپاره به د پاکستان هرې برخې ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې مولانا فضل الرحمان د اکتوبر په میاشت کې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد د احتجاجي تحریک شروع کولو او اسلام آباد ته د لانګ مارچ اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت وای په قبایلی ضلعو کې د خاصدارو او لیوی ځواکونو په پولیسو د ورګډولو لپاره نن اسمبلی ته قانوني مسوده وړاندې کوي. په دې اړه د قبایلی ضلعو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر تیر ماخام د صوبې د پولیسو د مشر محمد نعیم سره له ملاقات او خاصدار او لیوی ځواکونو په چارو یې ورسره خبرې کړي. له ملاقات وروسته نوموړي مشال لري ته وویل
آئی جی خیبر پختونخوا ڈاکٹر نعیم صاحب سره چې کومه مسله ده د مرج والا هغه حواله باندې هم ډسکشن وکړو چې پرې کې تقریبا 28,000 د دې دغه اسینیز اپرو کړل دي منظور شو چې کوم دا کم اوس اجلاس صوبایي اسمبلی شروع دي ضروري قانون سازي چې لږ پاتې ده هغه به پکې وشي.
حکومت دا کوي چې خاصدارو او لیویزو ته به د پولیسو مراعات ورکوي خو بلخوا د خاصدارو د اتحادیو مشرانو مشال لیړیو ته ویلي چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د هغوی او د حکومت ترمنځ په شوي دویش نکاتي اجنډا هیڅ عمل نه دی شوی. د پاکستان سپریم کورټ د جسټس قاضي فایز عیسی او جسټس کریم خان آغا پر ضد په سپریم جوډیشل کونسل کې په صدارتي ریفرنس کاروایی ودرولې ده. د دې خبرې اعلان د پاکستان چیف جسټس آصف سعید کوسا پرون د نوي عدالتي کار شروع کېدو په لړ کې په اسلام آباد کې وی دستوري ته په وینا کې کړې. چیف جسټس زیاته کړه د صدارتي ریفرنسونو پر ضد سپریم کورټ ته ډیر درخواستونه شوي، نو لومبی به د خواستونو فیصله کیږي او له دې وروسته به سپریم جوډیشل کونسل په صدارتي ریفرنس خپله کاروي کوي. د یادونې وړ ده چې ولسمشر عارف اروی د وزیر اعظم عمران خان په مشوره د روان کال د مئی په میاشت کې د جسټس قاضي فایز عیسا او جسټس کریم خان آغا پر ضد سپریم جوډیشل کونسل ته ریفرنسونه لیږلي وو چې پکې په جسټس فایز عیسا په بهر هیوادونو کې د خپلو جایدادونو او اساسو د نه څرګندولو تور لګول شوی. جسټس قاضي فایز عیسا سپریم کورټ ته خواست کړی چې د هغه درخواست دی د سپریم کورټ هغه ایماندار ججان واوري چې د سپریم جوډیشل کونسل غړي نه دي. د قبایلی زلوز د کونکو یو ځل بیا غوښتنه کړې چې حکومت د دوی ته په میډیکل کالج او انجینیرینګ کالجونو کې چوکۍ ورکړي. پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د ټرایبل یوت موومنټ په نوم د قبایلی سیمو د ځوانانو د اتحادیې غړو وویل چې حکومت د دوی سره په پېښورانه تعلیمي ادارو کې د دوی د کوټې یا په دوه کولو ژمنه کړې وه خو پوره کړې نه ده. د دې اتحادیې مشر خیال زمان اورکزی ویل چې له تیر یو کال راهیسې په کالجونو کې د قبایلي ضلعو د زده کوونکو د داخلو لپاره احتجاجونه پیل کړي دي. بل خوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې قبایلي ځوانانو ته به د کوټې په حساب سیټونه ورکول کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د سریلانکا کرکټ بورډ داسې خبرداري ترلاسه کړې چې ممکن ده دغه هیواد د کرکټ په لوبډالي پاکستان ته سفر پر مهال ترهګر بریدونه وشي. د کرکټ بورډ ویلي چې د سریلانکا د وزیر اعظم دفتر په دې اړه باوري معلومات ترلاسه کړي. د سریلانکا کرکټ بورډ هیواد ته د خپلې کرکټ لوبډالي د سفر د لغوه کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاتوي د پاکستان له حکومت غواړي چې امنیتي وضعیت یو ځل بیا وسیړي. د پاکستان کرکټ بورډ بیا ویلي چې د سریلانکا لوبډالي ته د ګواښ په اړه یې کوم معلومات نه دي ترلاسه کړي، خو دغه لوبډلې د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته زمونږ خبریال سراج ظهیر د کرنسیو به یو موسم حال اوروي.
نن ته زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ لس پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.90 روپۍ شپېته پیسې او په 1.92 روپۍ شپېته پیسې. یو یورو په 1.22 روپۍ او په 1.22 روپۍ او یا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.60 روپۍ سلويخت پیسې او په 2.60 روپۍ اتیا پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپۍ دیرش پیسې او په 1.60 روپۍ شپېته پیسې. او یو افغاني په یو روپۍ نوی پیسې اخستل کیږي او په یو روپۍ 98 پیسې خرڅول کیږي. او 218 پیسې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 216 پیسې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور او بنو کې وریځې خورې وي او په ژوب او کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 25، بنو کې 28 او 26، ژوب کې 26 او 30 او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اوریدونکو په دې غړي کې تاسو لپاره دوا اونیزه خبرونه لرو. د مشال تران لاندې بحث او د مشال په نوم خو تر هر څه مخکې راځو د مشال په نوم خبرونه ته چې تاسو پکې خپل پیغامونه او د هغې ځوابونه اورئ. قربا نجیب امیر دی
د مشال په نوم.
د ټلیفوني پیغامونو خبرونه
د مشال په نوم خبرونه ګلون اوریدونکو سلامونه می قبول کړي. زه نجیب عامر یم او تاسو پیغامونه په زیات شمیر کې را رسیدلې دي. زنو پیغامونو ته په دې خبرونه کې ځای ورکو.
السلام علیکم امیر صاحب، سلامونه مې ومنه. خدیجه خاموش خبرې کوم د خپلې بنو ګلنا. امیر صاحب پیغام در کرے گٹ کوم ہم خیر تن شر کا یو سو تا پی در تکو ما ہی رقم جستا تا بخوشی شی او استاد اوریدن کو بخوشی شی چه د سبا ستر گرا خیزی راخیزی ما با پندو کے د سفر تڑل وینا ہو رند کنا در پسی گر زم مو گر زم پلاس برا شی بچ خواہ بدے شما دنی مشتے سندر خونکڑی او خونکڑی خوک با مین وی چا بیار بیل لے وینا مسافر آسان ندا او نا دا یہ دکلی پیغ لینا کام تیرا وینا کلا کلا دے رٹلے کلا کلا دے منلے کلا کلا دے رٹلے کلا کلا دے منلے گلما چی سخوختلے تا پمینارا کولے کلا کلا دے رٹلے کلا کلا دے منلے اوکے بائی بائی
خدیجه خاموش ستړی مشی زمزمه د خکولې ده یو ټپه پکې د نیمو شپو د سندرو هم وه زمونږ وطن ټول له عشق او له مینې ډک دی خلک په نیمه شپه هم سندرې ویلی شي شپېلۍ غږولی شي او بنډار کولی شي دلته په یورپ کې که ماښام لږ ناوخته و او تلویزیون دې ولګاوه او آواز یې لږ تیز و نو ګاونډیانو به وختي پولیسو ته زنګ وهلی هغوی به یې درباندې خبر کړی وي او بیا څنګه وایي ویل کلی بیا پولیس چاپیر شو زما بدماشه یاره څه دې کړی دی نه
السلام علیکم نجیبا میرا ناجیه خبری کوم لکوټی دا اوس ته څه غواړی کېول خیال ښکارې زما پیغام خامو خالته نشر کړه زما و دل لې شایته ګل پانتا او الی تر خواسته دی دالې زبې سندره درته زمزمه کوم کدي خوشی ها ها تو په تا مزا په ما ګرانا او هو درم خواګ دی ما وې رکی میانا ہو ہو مسافری بد بلا دا ہو ہو تڈی روپی لوئی کڑو ہر مانو نا ہو ہو رسا رسا کرمی تراشا او ہو دماش کدی ہر واخ کی یاد اینا اوی کلا پتا سکارا کلا اکڑی شارا نپوئی گی داوڑا پمکلے خبر پدی لنس رات نشیر کے بائی بائی
دا کوٹی ناجی سلامونا ټول پښتني همدا ټپوي چې دوبۍ ته مزه خو ځوانان دي چې دا مالی دوبۍ او نور عربي هیوادونو ته په سفر روان دي چې په دې کې بل سر ازوي کې دې چې دوی ټول ولته نور ودونه کړی او تاسو به ترې خبرې هم نه یې
السلام علیکم نجیب امیر صاحب اول تر شخ می سلامینا کبیل کا د احمد ویان پیغام دا چې طریقې کومې خو نشر کیږي نه ایواد وی ٹپی بیزو دتا دے پر ہو گیا ہر من بہلا جما در شیوا چے کٹ می واخل تور خاور تا مل نہ مجگر مگورا مگورا مجگر تلوی جا بکلا کلا و ما
گرانا چاته دا ویل چې هله به مېرمان وکړي چې زنې ما دته په انګلیسي کې ایموشنل بلیک میلینګ وای یا دا سی بو وای لکه سوق خامه خایسه ستی کول په دې پلمو چې اوس مې قدر نه کوي او سبب بیا را پسې شاړي نو دا کار خنه دی هغه چې اوس تا پروا نه لري نو لمرګه پس په دې خپروا ولري
ول جانا لوسیے او کر دیا تات کو کا ملا کر لے چر وینا تات کو کا ملا کر لے چار گل نس کا وی پر کے بس وی تر کوٹے پورے بابند در سارا جمع تر کوٹے پورے بابند خل یار اکتا سا دغرو یا کلی پن ہائے ہائے پن واقع گرانو یا کلی پن
خو عبیدالله رحمانی صاحب خکلی ټپې مو زمزمه کړې دي. یو خو پکې د چارګل هم وا. چارګل د پښتنو پیغلو د سنگار اهمه ګاڼه ده او د هغو ښایست هم ورسره سو چند شي، ځکه خو ورته ډیره شاعري هم شوې ده. چارګل په لوړه پوزه خوند کړي لکه په لوړ چینار چې واچوي ټالونه. د نغمې یوه سندره هم وا، وایي چې ډولي چارګله او خیالي چارګله یار د په چل کې رانه وړي دا د لابله.
السلام علیکم نجیب عامر جانا، یو زل بیا شک الله شکم در سره در ازمک شاخمار کلینا لومبنی پیغام دی راته نشر کو دی بیا در نه خوشحال شوم. زما یو خپل غزل دی چې د زورور نه مویر کیږي څنګه د پمون برهم دبر کیږي پښتنه خویندې بس ژوند دې سوځو دا کار زمونږ نه خپه نه رکیږي اخیر ژوندون یې مته پوس پرې وکړه دغه آواز چرته لغره کیږي دیوال دهرس نړو مخلکو دیوال دهرس نړو مخلکو مینه می خدای سره اکثره کیږي رازه چې یو شو آزادی جوړ کړو رازه چې یو شو آزادی جوړ کړو اشیکا تل رڼا نلمر کیږي.
عاشقه مننه چې خکلی پیغامونه راستوي. شاعری مو ماشاءالله خکلی او معیاري ده، داد می اومنه. ستاسو د نورو پیغامونو انتظار به هم کوم.
السلام علیکم نجیب عامر صاحب، زه یاسین وزیر د خپل کلی د وطن نه پلان شو اکثر خو زه د سفر نه ټلیفون کړ د وینه ټلیفون کوم او زه خوش قسمته نه زه د خپل کور نه ټلیفون درته کوم او ماشاءالله زه پر ازمک باندې ټاکم لګېدلای دی د خپل ټلیفون زه په در کوم موبایل ټاون لګېدلای دی نو امید مې دی چې په دا خوشی سه ته زمو دغه پر میز ته دی دا پر ریډیو باندې رواله زه یو وړکی باندې شعر درته نشر کوم. مزدیګر دې مزدیګر دې مزدیګر دې مزدیګر با بیا په وطن راشي خاور ته تللي ځوانان کله ناراضي.
یاسین وزیر صاحب خدای چې د مسافر شپې د لنډ شوی او کلی تر رسیدلې اوس د کلی له خوندونو مزه واخله، د یارانو سره بندارونه وکړه، د کورنۍ غړو سره خو وخت تیر کاو بچان دی ونازو.
بله السلام علیکم نجیب عامر لالا، مینا سلامونه احترامات می قبول کا په داخله چر تر جوړ بو. او نجیب عامر او دوی او تقریبا دوی او غادر سره شریک او لاندې او دا بو زما ګران ملګری ته ډالې وی او لکه رحمان فریادی او سنگار ګلونو ته بو ډالې وی. امیر صاحب ورته وایي جانانه خوله ځان سنگار کا، جانانه خوله ځان سنگار کا، په ځان دې ټول عالم خبر کا، په تور شپه کې جوړ سهار کا، ز ګل بهار وزیر مین در باندې یم. او بل لاندې دو په کلیوال جانان مزار کې، په کلیوال جانان مزار کې، په خپل سنگار جانان مزار کې، په وفادار جانان مزار کې، زما دیدن په غرمه راځي مینه، زما دیدن ته په غرمه راځي مینه.
ګران اوریدونکو، کیا اشتیا د خدا چې ستا لپاره به یو څوک دومره ډیر کارونه کوي. ته داسې شهزاده ګلفام راغلی وایي په ما د زر شیندلې نه دي چې د چراغ په رڼا غواړي دیدنونه.
السلام علیکم، عامر الله نصر مسعود جم سره د کورن ضلع سپینغر څخه د پیغام نه ترې چړکوم او دا د ټول وزیرستان ته ډالې وي. د تورې سترګې درې په سنگ راواړاواله وچانا، د تورې سترګې دې شل کړې وچانا، د تورې ولې پمړو امړو را ګورې وچانا، د تورې ترګه دې وشتل کي وچانا، د توره زما غري ترګه دې دړې وړې کرونا وچانا، د توره ترګه دې وشتل کي وچانا، د توره پیغام د شریدو په جلا.
ناستر وزیر ته هم سترګو زخمی کړي، وایي سترګو می ډیر خلک رنزور ک او نور به د باس په شان ګنڈلې ګرځوم.
سلام نام یې سه پټانو ژوند یم له افغانستان، بیا هم د پیغام پیژم یو شیر مې راوړی په دې هیله چې د خوشي ورده وګرځي سم د اورېدونکو هم ځمکې دی چاودلی هره ورځ کبر سرغونه اسمان ورکوي ژړېږي تشه غواړي ستارونه پناه یوسمه باران ته پناه غواړم سپوږمۍ نه تاخره د ویجاړه چېرته لاړ شم له تیارونه نه مې لاس په څه رسېږي او نه مې څوک اوري فریاد د تیارو په کور کې ورک یم غږ مې شپته له نارونه ګناهګار یمه که څه یم دا د کومه ګناه پایله نه خلاصېږم له عذابه د وحشت له پنجرونه په روغتون کې مې زخمیان د ژور شپ نه کړېږي زما په کور کې قرار نشته د خپل زړه له درزارونه په تنګړې داسې ژوند یم نور له ژونده تمه نه کړم نه خلاصېږم نه به خلاص شم د رواج له آفتونه که باران ووري په دښتو که سیلاب راوړي غزلې که باران ووري په دښتو که سیلاب راوړي غزلې د انسان جسد دی قدر را په مخه کړي له غرونه نیم خوب کې شته آرام نه ویښه کښې ګڼې هره شپه مې راځي خوب ته شهیدان له هیدرونه خدایه څه وکړم داسې دي نور مې وباسه له ظلمه د پښتو او پښتون جنګ دی د پردو له ګزارونه او پټ مخ ګرځم پتانه چاکو نه شم خدای سترګې زموږ له لاسه وطن ژاړي چې را پاتله پلرونه او زړه د ځمکې دی چاودلی هره ورځ کبر سرونه اسمان ورکوي ژړېږي تشه غواړي ستارونه
فتانه ژوند ستا شعر مې واورید خوندور نظم دی ته په وطن کې له تیارو په عذاب وي او رڼاګانې غواړې هغه رڼاګانې چې د سولې علامه وي نو ستا هیلې دې پوره شي چې بیا نه توره پورته شي نه څوک په وینو رنګ شي باداره دغه جنګ دی د وطن اخرۍ جنګ شي
السلام علیکم نجیبا میرا ستم ډیر دو سالون دی تنا شاعر سلم جان یاد تا زیر شم مو دې ډیر شهرین اور کل خنوم نو دې تا په کوم دا شهر می چنا ټیک نشر کې دامن په بارا کې شهر دې تا یما د تر کم پښتون شو چې د هر وخت جنگینا جوړوي نو ویل مسلمان په ځل زخمونه جوړوي خلک په او کینن دا دنی پانی دو ځون څه پام وکړ نن دا دنی پانی دو نن ګړې دنی پوتر ارمانی دو نن ار سړای روان دی دنیا ته په سپورتي نه جوړوي ویل مسلمان په ځل زخمی نه جوړوي د تر کم پښتون شو چې د هر وخت جنگی نه جوړوي
شاعر سلام جان ما خوستا شیرون هر وخت نشر کړی دی ګلین او مکوا جنگونه نه دی جوړول په کار او پښتنو خو جنگونه نه دی جوړ کړی جنگونه خلکو جوړ کړی او پښتانه پکې خکیل کړی دی وای دا چې دی هما دنیا خړلې وخت په وخت ما خکولې ما خوګې ما ترسکون یې ما پښتون یې ما د مشال په نوم خبرونه کې د خپل پیغامونو ځوابونه وره کدی پروګرام ته زنګ وهل غواړي نو زموږ شمیره در سره ولیکئ 00422111 اوس د نور اوریدونکو پیغامونه
السلام علیکم نجیب امیر بھائی زامینہ کا کرے یو زری بیا د مشال په نوم پروگرام ته حاضر سویم بس دا یو څه په درته و هم دا چې تاسو دالی بس وای کوم سفر جانان د پارا وای دوم سفر جانان د پارا دراکلو شپه د پیښور پورته زما نجیب امیر بھائی ز د ایلان د مرکه د کوچی خاله سره کوم زکه ستا ډیر مینناک ده د کوچی خاله ستا پروګرامونه اورې د ټلیفون مسؤلیت نه لري چې درته وایي که غریبه نو ما چې وویل چې امینې که پیغام دې کاته وي ماله به راځي نو زه یم دوې مخندکیانې دي د دې خیمو ته راغلي اوس دا ګلبیبي کوچي د وخت خاله
السلام علیکم امیره څنګه یې خیر جوړې په خیر یې یا چې موږ خو تا سره ډېر مینه کوو تا موږ باندې ګران یې ما ورور ما سره وړه غوندې ریډیو را سره دی زه تا آواز پیا اورم پوهېږم نه چې طالبان څنګه کېږي او ملاویږي څنګه خو دا دې امینې خورکۍ له برکته زه ستا سره مل شوی یم ډېره ډېره مینه او ټولو پښتنو ته ډېره ډېره مینه وړاندې کوم او یا چې ما خوا به دا سفر ټولو پښتنو ته ډالۍ وای غره په سر کې مې لیدی نار ګولا وای وای ته یې ما د کیک دی ګولا وای وای ته یې ما د کیک دی ګولا نو ډېر خوشاله یم چې تاسو سره مې خبرې کیږي کنه
خو دا نه راته نشته کی مې بمیر بای وای څه خبری بدیر سی امیر داس وخت وراسی سندر بدیر سی امیر بس نو وخت منستم د دې پیغام د نشریدو په یل امینا کاکړه جنوبی پښتونخوا پښین ور سره ګل بیبی کوچی وسلام.
امینا جانې د خدای عجب کار کړی چې کوچه دې را پیدا کړی دا زما ډیره خوښه شو. دغه مرکه ګل بیبی ته وایي چې پر ما هم ګرانه او ستا اتی اتی ویل مې هم ډیر زیات خوښ شول. ورته وایي چې په دعا کې مې یاد ساته. او امینې کله کله دې کوچه ته ورځه، مستې به هم در باندې خوري، زما برخه ته هم غواړه او مرکه به هم ورسره کوي. کوچه سه په شرنګ راغلی سندریز د کړل وختونه لمن ته د دستورو ډک اسمان ګوته پخله شو. پښپک کې د وېسال هر یو ارمان ګوته په خوله شو. ما دوم رامینه ورکړه چې جانان ګوته په خوله شو.
امیر سید مینا او سلامونه وایي چې ته خبرې چې اوس سوال ستادلې دونه کوم ته خبرې اوس می صبر ته ملا تړلې. پښپا ایمان کې د ایمان شکایت شهغه چې کوم مراد ما د خپل یار نه کا تړلې اس درمان در سره پلان باندې راغلی ممکنه امیر سید مینا او سلامونه مې ومنه د خپل غزل یو څو شعرونه وایم. په محبت کې څو څو ځله زار وهلی یم، نه نه په مینه کې زه تل زار وهلی یم. ته لټه راته د سره سره نه مه غورځوه، زه ستا زار نه وړاندې خپله زار وهلی یم.
گرانه ترمانه بس اخرم سړی زړه صبر کړی. خو ځنی خلک وایي په صبرولو چې صبرېږي پوشه چې دا به دروغ جن نه مینه وینه. د شیر په جواب کې به دی وایم په محبت به د سو چکرم یریدلې یم، لدی کمر نه یو ځل مخ کې هم لویدلې یم.
السلام علیکم نجیب امیر لالا، زه شمل خبر کوم لکټی ته امیر لالا ساس به یو خوش مې ری باندې دا سو وار باندې دی اوس یو پن لالا ری باندې دا زنده خروانه تا چې موږ زه خو کو نو زنګ خو هغه دا دغه دې رابطه نه ممکنه. امیر لالا سو ته چې درته نه پتر نن کې دا دې دالې مریم خلا شه ته چلن ستان خې پکې دې لکه هر ګل ته په سلام ولړیام هر گل تپا سلام ولاڈیاما موری کوچی تانی ورن کی سبو خانسا تم کسان بجوڑ بوما سبو خانسا تم کسان بجوڑ بوما.
شمله بیبی ستړی مشی، دا د شمیرو بندیدل او خلاصیدل زموږ لغاړې نه دی نو جواب هم نشو درکولې. اسې ټپې مخوږې دی، مننه لویش.
السلام علیکم حمیر کانا، زمزم انتظار خبرې کوم د چین امریکا دوما اله لرم سیراتانه شربی کی. حمیر کانا څنګه شي؟ کور کې د خیرت بچی نشي نو یو غزل د سره شری کوم. تاب اخری لړمان دی پر ما گران دی زلفان دی شماران دی پر ما گران دی سخ زما پر سرت من دی جانانا دسترگو بڑگان دی فرما گران دی پا چاشتن پاویزن باندی نزی ستا دا سنگ خیرانان دی پرما گران دی زر خپسی زر غصسی زر بخلاسی پینو ما شمان دی پرما گران دی دا یو بیت بطول شیران تزمال طرف دالیوی اول تا پسی تول شیران دا کام ستری کی دی چستایم ہے پشیر کی زما خوش تول شیران دی پرما گران دی ما دا یار لٹو لکلی صدق ککڑی زمزمی چی پرما گران دی پرما گران دی پرما گران دی زلفان دی شماران دی پرما گران دی ستا دستر گبارو گان دی پرما گران دی.
زمزمه انتظار بالکل دل تک کلاری دا ټول خیو ستا غزل د تل پسیر خکلی دی. خو هسې سوچ راغلو که زلفان لړمان وي نو زمونږ ته توبه ده. په جلال آباد کې یو شاعر هغه به لیکل جانانه زلفې د لرګي دي او ما په غربه وي. بس دا شاعران هم له څه نه څه جوړوي، په هر صورت غزل مو ښکلی دی. دا وه د دیون خپرونه، تر بیا د لوی خدای په امان.
مشال لړیو ته وګستی او پرونه مو واورده د مشال په نوم د خبرونه تاسو ته نجيبه مروند کوله پروسینی مې کې هم بل خبرونه لرو خو وخت شه 2 بجې او منور شه هم سره ترغلی نو چې له خبرو لاندې زور
ولسمشر ترامپ خبرداري ورکړی ک چې امریکا بیا په نخښونو د ترهګرو پر ضد بداسه قوت استعمال کړی چې وړاندې بچانه ویلیدل د یادونه ول بچ د امریکا او طالب استاذ ترمن د افغانستان د سولې پاړه په قطر کې خبرو اترو نه پړاونه تر سره شوې دي خو ولسمشر ترامپ په افغانستان کې طالبانو په برید کې د امریکایي سرتیري د وژنې نه ورستو د سولې د خبرو د ختمولو اعلان کړی دی پاکستان پیپلز ګوند ویلی د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن لخوا د حکومت پر ضد په لانګ مارچ کې برخه نه اخلي بلاول بټو زرداری ویلی هغه په خپل ډیر زرد حکومت پر ضد ولس سره د رابطې لړۍ پیلوي او دغه لپاره به د پاکستان هرې برخې ته ځي مولانا فضل الرحمن د حکومت پر ضد د اکتوبر په میاشت کې د لانګ مارچ اعلان کړی دی د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي په قبایلي ضلعو کې د خاصدارو او لیوي ځواکونو په پولیسو د ورګډولو لپاره نن اسمبلۍ ته قانوني مسوده راوړي حکومت یې دا کوي چې خاصدارو او لیویزو ته به د پولیسو مراعات ورکوي خو د خاصدارو د اتحادیو مشرانو ویلي دي چې له تېرو شپږو میاشتو راهیسې د حکومت لخوا په دغه اقدام عمل نه دی شوی د پاکستان سپریم کورټ د جسټس قاضي فایز عیسا او جسټس کریم خان آغا پر ضد په سپریم جوډیشل کونسل کې په صدارتي ریفرنس کاروایی ودرول ده د ولسمشر عارف علوی د وزیر اعظم عمران خان په مشوره دروان کال د مې په میاشت کې د یادو ججانو پر ضد سپریم جوډیشل کونسل ته ریفرنسونه لیږلي وو د قبایلی زده کوونکو اتحادی یو وار بیا غوښتنه کوي چې حکومت دوی ته په میډیکل او انجینرینګ کالجونو کې چوکۍ زیاتې کړي بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي قبایلی ځوانانو ته به د کوټې په حساب سیټونه ورکول کیږي او د سریلانکا کرکټ بورډ داسې خبرداري ترلاسه کړی چې ممکنه ده دغه هیواد د کرکټ په لوبډلې پاکستان ته د سفر پر مهال ترهګر برید وشي د پاکستان کرکټ بورډ بیا ویل چې د سریلانکا لوبډلې ته د ګواښ په اړه یې کوم معلومات نه دي ترلاسه کړي
او من ورشات تاسو د خبرونو لندیز لاندې کوو سمول جمع سره سم ورسېدل دي د مشال ترن لاندې بحث ته بغس چې تاسو مخکي اوریدل دي په ژوندۍ بڼه دا واري تاسو په تکراری بڼه اوري په کې د 11 سپتمبر د ترګریزه بدونو موضوع راخصل شوی قربا عبدالحی کاکړ دي
د مشال ترن لاندې
د مشال ترانه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني نن د سپتمبر 11 نیټه ده په 2000 لومړي کال کې په امریکا کې ترګر بریدونه وسو چې په کې نږدې 3000 ولسی وګړي ووژل شو چې زموږه نړیوالې ترګرې ډلې القاعده ومنله دغه بریدونه د امریکا او نړۍ سیاست بدل کړ او د ترګرې په نوم یو داسې جګړه پیل شو چې نن هم دوام لري د القاعده مشران په افغانستان کې وو او هلته طالبان واکمنو امریکا له طالبانو د القاعده مشر اسامه بن لادن د ورسپارلو غوښتنه وکړه خو هغه انکار وکړ او نتیجه دا شوه چې په 2000 لومړي کال کې اکتوبر میاشت کې امریکا او ناتو پر افغانستان حمله وکړه د طالبان حکومت نسکور کړ سو او ګڼ شمېر طالبان القاعده او نور نړیوال جنگیالي د پاکستان قبایلی سیمه ته وتښتیدل پاکستان ترګریزه جګړه کې د امریکا ملګری سو د امریکا او ناتو ځواکونو په افغانستان کې شتون او د القاعده او نورو مشکوکو ترګرو په پاکستان کې پناه اخیستنه د یوې اوږدې جګړې پیلامه سوه په افغانستان او پاکستان کې د امنیت او سیاست نوي چیلنجونه رامنځته سو چې لا هم دوام لري د مشال ترانلاندې بحث کې د 11 سپتمبر دغه پیښې پر پاکستان او افغانستان اغیز او د دې جګړې راتلونکي له کارپوهانو سره چیړو میلوانو په اسلام آباد کې د ډاکټر شهریار خان دی ډاکټر شهریار خان د ترګری پاړه باندې بلا ډيري چړنې کړې دي او په دې چارو باندې ژور نظر ساتي او د دې ترڅنګ په کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز مرستيال حکمت اعظمي دی حکمت اعظمي هم په دې اړه باندې ډېر ریزیاتي لیکنې کړې دي او لا هم په دې موضوع کار کوي تاسو دواړو قدرمنو بنو ته هر کله وایم ډاکټر شهریار صاحب او حکمت اعظمي صاحب خوشحال اوسې حکمت اعظمي صاحب تاسو په اجازه بزاول ډاکټر شهریار خان ته ورسم
مننه
ډاکټر صاحب. تاسو خو بهرحال پر دې باندې ډېر کار کړی دی، موږ تاسو په دې باندې ډېری خبرې کړې دي. اول که داسې په دې دغه واخو چې د 11 سپتمبر واقع په امریکا کې کېږي، حضور او دغه په پاکستان او افغانستان کې ښکاري، دې یعنی ناوړه اغېز یا بد اثر پر پاکستان یا پر پښتنو باندې څه کړی دی دې پیښې؟
جی کاکر صاحب، تاسو وګورئ نو د ترهګرې دا جنگ خو چې کله شروع شو د ستمبر د 11 نه پس، دا په افغانستان کې شروع شو او پاکستان هم په دې کې کنټرول شو. او صرف دا نه، زه به دا ووایم چې یو شمېر نور مسلمان هېوادونه هم په دې حضرت کې راغله، او دا هغوی وجه خو ظاهره وه چې کم کسان پای کې ملوث یا ککړو نو راغوی، یا د مسلمان ملکونو سره تعلق ہو یا دلته کې راغوی القاعده کیمپونه وو، دا غیر له وجه دا خو ثابت وه چې دلته به راځي. خیر د امریکې چې کوم د وار ان ټیرو یا ترهګرې خلاف چې کوم جنگ وو، نو دا هغوی صرف ترهګري ختمول هم نه وو، او هغوی کې که تاسو کتل نو پای کې دي په دې مسلمان ملکونو کې، خاص کر افغانستان کې د رژیم تبدیلی هم راوستله، او دا هغوی تبدیلی له وجه چې کوم دی نو دا مسله نوره هم کړکېچنه شوله، او د جنگ مقاصد بدل شو. او چې مقاصد بدل شو نو ظاهره خبره ده هغوی جنگ تر اوسه پورې لا روان دی، هلته کې دا لاره مخې ته نه راوځي. او که تاسو وګورئ نو هغه القاعده هم په هغه شکل پاتې نه شوله، ډېر ګروپونه نور جوړ شولو او هغه به نړۍ کې خواره شولو. نو تر هغه مخه به زه دا ووایم چې هغه جنگ صرف په پاکستان او افغانستان کې بیا پاتې نه شو، بلکې هغه عراق تا سوریا تا بلکې اروپا تا هم لاړو. او ٹھیک تال دا کې به هغه عمره حمله نه کیږي، هغه عمره به نه وي، خو د اروپا په امنیتی ځواکونو باندې دای په سټیټه باندې دا غي اثر شته.
صحیح، بالکل
پای باندې مالیاتي بوج هم دا غي راغلی دی. نو دا ډېر زیات نړیوال جنگ د دنیا جوړ شو او خور شو.
خو ډاکټر صاحب، کوم پښتنو ته راسو په خصوصي توګه، خصوصا چې دلته د پاکستان برخې غاړې ته اوسي، هغه به تاسو څنګه تشریح کوئ؟ دا غو ژوند دې څومره ور بدل کړي؟
زما په خیال دوی کو ټول نه زیات یو قوم په هیڅ خبرو کو چې هغه ته نقصان رسیدل دی یا هغه متاثر شي، یا خو پښتون دی هغه د ډیورنډ د کرښې نه اخوا دی او هغه دی اخوا دی، ځکه چې دا څومره آپریشن یې وشولې دا ټولې د پښتنو په سیمه کې وشولې، او د دوی په سیمه کې چې کوم دی نو دا د ترهګرې دوی په سیمه کې موجود هم وه، خو د هغې آپریشن د وجې د هغې کې نو په هغوی کې یو رد عمل هم راغی مخې ته. نو پښتانه خو ډېر زیات متاثره شوي دي د هغوی چې کوم دی، زه به دا ووایم چې د هغې سما د هغې سماج د هغې رسم و رواج د هغې کلتور او د هغوی معیشت د پښتنو سیاست پرې ټولو باندې ډېر ژور اثر پرېوتی دی، تر دې پورې چې زموږ شاعران او ادیبان هم د دې نه متاثره شوي دي، او د هغوی په لیکونو کې به تاسو دا موضوعات وینئ، او دا ډېر زیات زبردست چې داسې اثر یې پرې په دې قوم باندې پښتون قوم باندې چې دا به
افغانستان کې خبرال په پاکستان کې خو یو پرتلیز توګه امن امان وو چې 11 سپتمبر پیښه کېده، هر څه سم آرام روانو، افغانستان خو هم په جګړه اخته وو، خو بیا هم هغه جنگ چې هغه د کورنۍ جنگ یا هغه جنگ چې د طالبانو په واک کې د پاتې کېدو په بڼه کې یو بګډوډي وه، یا د هغه مجاهدینو د وخت څکم جنگ خو روان، خو امریکا یا د ناټو له راتګ سره د دې څه ناوړه اړخونه نوي مخې ته راغلل کنه؟ هماغه سي تسلسل څکم د مجاهدو یا د روسانو سوټوینن یا بیا وروسته د طالبانو یا بیا مجاهدینو د ټولو هغه تسلسل.
ډېره مننه کاکر صاحب. دا خو تاریخ ته ډېره لنډه کتنه وکتلی چې د روسانو د وتلو نه وروسته کورنۍ جګړه شروع شوله، هغه حالات ډېر خراب وو، میلیونونه افراد د افغانستان نه بهر ته مهاجر شول، کډوال شول، او په ډېر سخت شپو کې د وختونو کې حالاتو کې وخت تېروي. د طالبانو راتګ په هغه وخت کې خلکو پر دې دغه وګڼی شون چې هغه کم بیلاری و خپل سری چې و کنټرول کړل، سره وه دا باوجود چې ډېر زیات نقص د غیر مشکلات خپل درلودل مګر تر اخره پوري مثلا تر څو چې امریکا راځي افغانستان ته پر طالبانو باندې حمله کوي تر دې پوري په افغانستان کې جنگ روانو په شمال کې بل خصوص سیال ته یو تعداد د ستراتیجیک بل خصوص او یو خلاف سره جوړ شوی طالبان پر خلاف باندې زه فکر کوم دلته څو شان ډېر مهم او یو خدا او چې د سوویت یونین د شوروي د اتحاد د وصولو نه وروسته نړیوال افغانستان ته هیڅ نه و توجه نور نه درلودل افغانستان یې په خپل سر یې تفریح شوی و په امریکا و د جهاد په وخت کې مجاهدین سره کومک کوي کله چې روسان مات شول دا کومکونه و هغه توجه افغانستان ته بیا ودرېدل د طالبانو نظام یو په نړیواله سطح کې یو آیسولیټډ یو داسې نظام چې فقط د درې وادونو نه علاوه نور چا په رسمیت نه پیژندي د افغانانو مشکلاتو ستونزې درلوده مګر د 9/11 حمله کچیرې د یو اړخ سړی ورته وګوري چې د طالبانو نظام چپا شو دلته نړیوالې مرستې او د
کوم دغه تازه راځمه حکومت اعظم سپ دغه اړخ تم زه راځمه خو ما ویل چې تاسو یعنی د امریکا غا کپرتلا کوي د پخوانی جنگ جګړو سره نو څه ناوړه شی پکې راغی کنه څه تسلسل ماغه تسلسل کې نور تاوان ورسو
د یو څو وخت لپاره یو بهتر رسول رالل چې ټول افغانان ډېر خوشاله مګر روسه بیا جنگ به د سره شروع شو چې هغه پخوانی حالت زه فکر کوم دغه په یو ډېر سخت والی چې افغانان یې جواب کې چې آیا موږ د 9/11 څخه مخکې نظام ته غواړو او یا 9/11 یا د اوسني جنگ څخه فکر کوم دا یو ډېر سخت سوال پر دې دی چې هغه وخت کې مثلا مکتبونه
همدغه ته براسم او حکمت اعظم صاحب زه دې ته راځم خو بهرحال ډاکټر صاحب تاسو یو خبر وکړه تاسو چې پښتانه چې دی هغه ډېر زیات مطلب اغېزمن سو یا په دوی باندې ډېر بد ناوړه اغېز وکړي که هغه په قبایلي سیمو کې دلته پښتانه یا په خیبر پښتونخوا په دې کې اوسي که هغه بیا د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته وځي سوال دا دی چې د پښتنو په دې کې آیا د ترهګرۍ کولو یا ترهګرۍ ضد جګړه کې یو داسې رول مو چې بیا د پردوی باندې ډیر زیات ظلم جبر وهل ټکول وژنه بیکوري دا وسی کني د دوی خو یو فرد په دې جګړه کې په یو شکل نه شکل کې موجود نه و یعنی د کم څه سزا غوته ملاو سو پښتنو ته
نو کاکر صاحب زه ودا وایم چې پښتانه د خپل کم جغرافي
ڈاکٹر صاحب دستا سو سگنل کی مسئلہ سوز بخشن غوالم که دا تکلیف لر زی بدل کی ما خیال بیا برشا سی که در تا تکلیف نی جی ڈاکٹر صاحب اوس اوس لش صفاس اوس صفاس ڈاکٹر صاحب تاس خبر وکی مہربانی
جی نو جی ما دا خبر کو چې پښتانه چې د خپل جغرافي هم شکار دي په داسې جغرافي کې پراتري چې افغانستان همیشه راته د سکیورټي په حواله سره یو داسې ملک ګڼل شوی دی یو بفر سټیټ په توګه د باهوانه هر ملک د خپل اثر درلودلو کوشش کوي چې د څنګه د ډیورنډ کرښه نه چې کوم دی خو پښتانه د عربیا د امر د وخت نه کوم دی او کووډ پالیسي د په استعمال شوی دی په افغانستان کې نو دوی د یو جغرافي د دې شکار دي هم راځي بل دا چې مخنو کې د سیاسي پښتو هم شکار شوی د دې ډول چې کتا سو فورې نو په افغانستان کې چې کوم د شوروي خلاف چې کوم تحریک او اصلاح شروع شو نو دا هم د دې کې د پښتانه او د پښتونخوا او د افغانستان استمشي دي کې د امریکایي مدافعه سلوه او پالیسي وا دا جنگ په تناظر کې په لري کې پاکستان حکومت هم بری کې وته شامل وو نو هغه ډیټن سیټ کې کوم واه او سلوال سوچ کې نه پښتنو دا هغه د سیاسي فیصلو د وجه راغلی او د لګیزره نمبر موجود دی نو په زموږ دا وګورو دا د یو سم چې نمبر په حملو کې دی کا کړو او د القاعده دې هم وګړي چې دې هغه دې سیمه پای کې شامل شي او دا یو لکه زمونږ د پوره د وسلوالي او نظام جوړ شو او دا خلک پښتانه استعمال شي او د مختلفو ملکونو سیاسي مفادات د پخره په دواړو خود ته استعمال شي وي او زه وته وایم چې د دې جنگ لقبل یو فائدہ هم شوې ده
او دا فائده ته ضرورت لم او ډاکټر صاحب دې فائده ته بلکې زه به سوال وکم بیا به حکمت اعظمی صاحب زخم د پښتنه کوم ځکه چې هغه تشریح کوله دا چې له هر ناورین سره له هر تاوان سره لکه پښتانه یو متل کوي چې د یو ځان د بل ګټه خو په یو وخت کې چکل یو تاوان هم وسیلاغه سره ځینې ګټې مراسي که تاسو یو څه ماتوي نو د دې پیښو په تناظر کې چې د هر څومره تاوانونه اوسو د دې د ګټو اړخ هم شته کنه
جی زبا ما ته واضح ادا سے خبر اخکاری کے عوام ویلی چی سے پختانو دا پارا دا گٹے ورکی دیش یو خدا رہ جی پختانو پاواز انتظامی سطح باندے دا ہوئی پا سیاسی بندی دیو بدل راگے پا افغانستان کی کو گورے انتاسو یو جمہوری نظام جوڑ شو پائے کے جگم دے آگا تر سو مجھے پر چلے ملن دے آئی نم امید دے چلی گی بات تا ہو دیر غٹ بدلن دے چی دیدی خود سیاسی جون پر ڈیموکرسی باندے اوکی په پښتونخوا غاړه کې کو تاسو ګورئ فاټه چې ورته وګورئ هغه هم د پاکستان سره زم شلو پای کې انتخابات کیږي او هغه هم د خیبر پښتونخوا یو څه جوړ شي د ملک عملدارۍ کې براشي او جمهوریت یو څه بجو شي دا د سیاسي ژوند کولو د یو بدلون پدې کې راغې او دویم بزدا وایم چې پښتانو کې لک شعور هم راغې چې کم از کم دوی ته اوس دا پتو لګي د دوست دشمن او دا وطن پتو لګي چې دا نړیوال ګیمونه سوي د نور ملکونو پالیسي سوي اوګه دا لپاره پښتون څنګه استعمال شوی دی نو لږ ورته خپل د دوست د دشمن هم پټاو لګیدل کم چې مخکې نه و نو دا داسې یو دوا د غشي وچې لري د پښتون باندې په سیاسي ژوند باندې د دې اثر وی
تیز علاوه ډاکټر صاحب دنیا کې مثال میډیا ته د پښتنو اکسس سوسو نړیوال دغه دا اړخم ست پکې یا بیا خپل پاکستان کې ځنه ټلویزیون جوړې سوې د پښتو او دا دائم ورخ دی کنه
اوشتا دی بالکل دا و تاسو ویلی شی چې د پښتو میډیا رانا خوای کې د ټلویزیون نه زیات کو بده هم چې سوشل میډیا اوس ډیر زیات کردار دی او سوشل میډیا هم هغه رول پلی کوي په خرخوا کې چې کوم په ټولو ملکونو کې وکړو نو د پښتنو یو سوچ چې کوم دی هغه ایکسپریشن چې موږ ته وایو هغه ته یو موقع ملو شو لا او دا غیر سره دایره خبره د پښتنو چې کوم یو پہچان دی د پښتنو چې کوم یو آئیڈینٹیٹی شناخت دی نو هغه دا وده ملو شو لا په د میډیا د مختلف میډیا د آزادۍ دو په وجه او زه بده وایم چې دا څه هم نه ده چې کوم ټلویزیون جوړ شوی دی یا نو ریډیو جوړ شوی دی هغه د خلکو د خلکو ته یو طاقت ورکولو لپاره دی بلکې هغه زیاتره د پروپاګاندا لپاره هم استعمال شوی دی خو زه به سوشل میډیا ته دا وایم چې دا غي یو فائدہ او دا نړیوال بالکل دا خبر هم تاسو ته څنګه چې کوم دی کې امریکا او دا غوی انگیجمنت وی نه تاسو نړیوال توجه ملاویږي
ډاکټر صاحب ډیر مننه نظر اعظم حکمت اعظمی صاحب تاسو خبره کوله بهرحال افغانستان کې تاسو وویلې چې دا جنگ چې دی دا خو بهر له څلوېښت کلو تسلسل دی که هغه سوویت یونین یا شوروي اتحاد راغلی و که هغه بیا مجاهدینو که بیا پروسی طالبانو بیا امریکا راغه مرګ بې کوری دا ټول شان روانو خو د امریکا لپاره تک سره آیا ښه اړخونه څه وو چې هغه نن هم موجود دی هغه که تاسو د ژراته تشریح
ککر صاحب لکه مخکې چې ما بریفلی یادوري ورته وکړله دا نوی نظام چې د امریکا په حمایت باندې جوړ شو دا یو نړیوال شهرت یې درلودې مرستې نړیوالې مرستې ډېرې زیاتې رالې اگر چې په دې کې د غار برخه کې چې بحث کوو هغه کې مشکلات شته دا نه وایو مثلا د کومکونو علاوه دلته بنیادي انسټیټیوشن جوړ شول په تیرو اتلس کلونو کې هغه څه چې موږ لاسته راوړي دي ډېر فنډمنټل دي ډېر مهم دي او افغانان ډېر د سوال د تشویش ځای به دا وي چې کله دې به ته شاته دي
یعنی کم شان لکه اساسي قانون تاسو یادوي چې راغی کم شان داسې دي چې تاسو لاسته راغلي دي
یو بیرغ مو به سره جوړ شو هغه منل شوی دی کانسټیټیوشن دی
اساسي قانون
دی دین علاوه اګریمنټ او کم پارتنرشپ او کم همکاري چې نړیوال ټولنې سره افغانستان لري دا ټول هغه بنیادی خبرې
ځوانان سکالرشپ ته ځي
ځوانان مکتبونه یونیورسيټیز او هغه فریډم اف سپیچ او کم د بیان ازادي چې د هیومن رائټس کې کوم بشر کې کوم مسائل راغلي دي یا هغه پرتسونه چې ځوانان ته برابر دي نن دا هغه څه دي چې موږ د 2001 کال نه مخکې نه درلودل
یعنی ستاسو په بل معنا دا چې افغانستان یو داسې ریاست دی چې هغه کوم د جدید ریاست چې کوم علامتونه دي یا کوم ضرورتونه دي دا هغه پر لار روان دی
افغانستان پر یو بهتر لار روان دی ما دا مخکې مول چې په دغه هر ارته کې چې موږ نغه واخستې نانو مو واخستې په مختار دي ستونزې به وي مګر دا ستونزې نشي کولای چې دغه پرمختګ تر سایه لاندې ونیسي او موږ باید نظر وغورځو دا چې هر څوک دا استدلال کوي چې په دې کې مشکلات دي صحیح دي مشکلات شته مګر دا مشکلات نشي کولای چې د افغانستان پرمختګ او پیشرفت کې څوک نه نظر وغورځي نن انتخابات کیږي چې د انتخابات شل مشکلات دي مګر بیا یو هغه پروسه خو ستاسو دا چې په بهتري د پاره څنګه کار کېدلی شي هغه وخت ضرورت لري او افراد او سیاسي پولیټیکل ویل ضرورت لري چې څنګه د رهبران او افغانان په ګډه سره کښېني چې هغه ته یو بهتر لار پیدا کړي زه په دې باور یم کچېرې د ډېرو افغانانو نه پوښتنه وشي چې آیا دغه کوم ویلیوز او کوم څه فرصتونه چې وسته بیرته شاتګ غواړي چې ولاړ شي د ډېرو افغانانو جواب منفی وي
صحیح حکمت اعظم صاحب زه راځم ډاکټر صاحب اوس به بل پړاو ته لاړ شو ماضي خبره هم وسوله د ښه او بد هم وسو تاوان او ګټې هم وسو تاسو بهرحال پر دې حالاتو ډېر نظر ساتئ خو بیا هم دغه جنگ اوږد دی که څه هم بیا هم هغه مرګونه هغه ویره هغه طرحه موجوده ده د ټولو ګټو راتلو سره یا تاوانو سره تاسو د پښتنو یا خپل په مجموع کې د پاکستان بیا په افغانستان خیر ابا حکمت اعظم صاحب وایي د پښتنو بیا هم یو نجات اړتیا لري آیا د سپتمبر د دې پیښې دغه اثرات به نور هم دوام وکړي که نه داسې یو هیله شته چې هغه ځخه به پښتانه یا دغه سیمه راوځي
زه خو دې ته زما په خیال کې اوس د پښتنو چې کوم موجوده سیاسی صورتحال لے پا افغانستان کے ہم او پا پاکستان کے ہم جو خود دیتا بڑے مثبت نظر پدے گورما چے ددوی کے چکم شعور راغلے یا چکم حکومتی سطح باندھے دوی او جدید ریاست طرف روان شوی دین زما خیال دیس ربا دا بختانو مستقبل ماتا دس اختاری چے آئندہ با دوی دا سی مسئلو شکار میں شکم جدی وست شوی ہوں دا وی وجہ دا چې قوم کې د جنگونو سره ډېر پختوالی راځي میچورټی راځي هغه ظاهره خبره ای چې کوم سخت وي دا غینا او سبق اخلي او زما دا خیال دی چې پښتانه هم هغه سبق اغست لري او اخلي او آینده بدانی دا به داسې یو مثال دی چې یو بدن باندې شر روخي دی او هغه سموده پورې خو بدن یې نیولې خو بیا ختم شي او غینا په هغه بیا ټیک شي هغه بیا نشي راتللی نو دا په مختلفو باندې او داسې قسمه کیفیت د تیرو سلويختو کالو راځي او خاص بیا د ستمبر او دسمبر نه پس او دا دوی وجه دا دیتا دوی نه بزه دا ګرم چې پښتانه به کامیابی سره وزي اگر کې ډیر زیات نقصانات او هغه وشو روان دي
ها مننه ډاکټر صاحب حکمت اعظم صاحب تاسو آیا چې د دې ټولو لاستراوړونو یا بایلاتو باوجود د سپتمبر 11 د پیښې کوم سایه ده یا کوم سوری دی هغه به هم غوړېدلې پروت دی آیا د دې کوم تاوان والا اړخ دی یا کوم د ویری دی تاسو وینئ چې لاغه ځخه افغانان نجات موندلای شي زر کنه دغه سوری به بیا هم غوړېدلې
شوری چې کوم د 9/11 سور دی هغه په دې پر اړه لري چې څنګه افغانان په ټول نور کې چې وي څنګه کېدلای شي چې دوی په خپل تدبیر او اخت سره افغانستان د بدبختۍ څخه خلاص شي او هغه په دې باندې کېږي چې یو بل باید ومنو د یو بل نظریاتو ته باید احترام باندې قائل شو او تر ټولو مهمه دا ده چې هغه اشخاص او افراد چې د خارجي ایواد او یا افراد په لمسون باندې جګړه کوي دلته په افغانستان کې، باید هغه دې نتیجې ته ورسیږي دا خپل هیواد ولې خراب کما او په یو بل بدیل باندې خپل سیاسي کم ایډیا یا نظریات چې لري هغه دې تشویق خلک ورسره موافق کوي دی کېدلای شي چې هغه ته وکړي. د دې نه علاوه دا چې په جنگ او یا خارجي جنګیالي سزا ورکول چې هغه د افغانستان نه لا هم فعالیت کوي او دغه یو بستر ورته غوړول شوی دی او دغه بستر نه هغوی فعالیت کوي، زه فکر کوم دا افغانستان ته لا هم بدبختي راولي. افغانستان ته پکار ده چې خپل راتلونکی په خپله وټاکي او په عین وخت کې یو داسې یو دغه څخه کار واخلي چې هغه د سولې لاره وي. او زه فکر کوم چې دا دغه هغه څه دي چې افغانستان
افغانستان ذکر خو حکمت اعظمی صاحب وکی په پاکستان یا خپل پاکستان یا د پاکستان پښتانه په خصوصا دوی هغه کم کارونه کېدلای سي چې نور له دې جنگ جګړې څخه نجات پیدا کی، د ترګری جګړه یا د وسلوالی جګړه یا دغه شدت پسندی چې د افراطیت دی داسې د نجات لارې څه ده؟
دوی خو جی د پاکستان کې حکومت راغری و، دوی خو زیات تعلق د پاکستان او د امریکای چې کوم پالیسی وغیرہ اوس په ظاهر دا لګي د پاکستان هغه پالیسی د علاقو لپاره ختم شوی ده. او که تاسو کتلی نو پاکستان دا چې کوم پاټا علاقې دې په خیبر پختونخوا کې زم کړی هم دي، د دې نه پس په ظاهر خبره دلته کې د ترقی کارونو په کار دي، د تعلیم په کار دی، دلته کې انفراستراکچر جوړ شي چې د خلکو روزګار جوړ شي او خلک به پخپل به ترهګری طرف ته نزي. او زه خدا غنم چې ترهګری په پښتنو کې چې راغلي مدار مصنوعي طریقې سره پیدا کړی شي وا او هر کله چې داسې پالیسي د حکومت نه وي دا دوباره نشي جوړېدل. او په خلکو تیر هم شو لا غوي ته هم پته ولګېدل چې هغه په دې کې یو خشاک جوړ شي په دې ځانګې نو اوس وړي ګران هم موږ به هغه قسمه پالیسي په پښتنو کې بیا جوړی شي. او زما خیال ده چې تر څو پورې پښتانه ترقی نه ده کړې په تعلیم په میدان کې په روزګار کې په ټولو شعبو کې ترقی نه ده کړې نو دوی د دې خبرو د شکار کېدو یو گنجائش موجود دی. خو آئنده زما امید ده چې
دوه منټ لرم ډاکټر صاحب، که تاسو بیا دا راته وایئ چې پښتانه خپله یو ریاست به کارونه کوي، خپل پښتانه د فرد په توګه او د ټولنې په توګه باندې څنګه کولای شي چې له دې تشدد جنگ جګړې څخه ځان وګوري؟
د پښتنو موجی که تاسو ګورئ په شخصي توګه باندې هم هغه چې په پاکستان پښتنو ژوند زیات تر چې ګمینو قبایلی ژوند دی نو شخصي ژوند باندې د قبایلی ژوند او یاد د ګروپ اثر ډیر وي. او دا غوی لپاره په پښتنو کې یو نظام موجود دی چې پښتنو مشران او جرګوي او جرګو دا فیصلې به ها کړی دي چې د آئنده به یو بهر ملکي سړی نه پرېږدو اترانګرۍ کې به اتنه اخلو. د پښتنو چې کوم مشران دي نو هغوی به د خپل مشران بوئي او هغوی د خپل مشرانو خبره مني هم. نو زما په خیال چې کوم دی نو پښتنو کې به دا احساس پیدا شوی دی. زه خو ډېر پورې مین دي زه اوس هغه خبره نشته دی چې پښتانه په دې باندې اوس کنفیوز دي چې یاره مونږ دا اترانګرۍ طرف ته مایلي. نو هغه خبرې زما په خیال ډېر حده پورې شوي دي او پښتانه به د خپل سماج په لحاظ خپل قوم قبیلې په هیڅ باندې بدا مسله حل کړي.
صحیح دی ډاکټر صاحب، ډېر ډېر مننه ډاکټر شهریار صاحب ستاسو او حکمت اعظمی صاحب ستاسو دواړو وختوم دومره ولي او تاسو وخت راکئ. ستاسو د وخت راکولو ډېر ډېر مننه. تاسو دواړو ته مننه وایم او شر وز او شو وخت ورته غواړم. د خدای په امان. خوشحاله اوسئ. او هم له دې سره د مشال توران لاندې بحث پای ته رسیږي. بحث هم په دې باندې وایي چې د سپتمبر 11 باندې په امریکا کې حمله شوې ولې او نن 19 کاله پوره سو په افغانستان او پاکستان د دې اغیز ناوړه او شا اغیز څه وو او بیا له دې څخه د نجات لار څه ده. په دې کې را سره د چارو پوهان ډاکټر شهریار خان او په کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز مرستیال حکمت اعظمی وو. بحث هم په دې ځای پای ته ورسېدی. د خدای په امان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ. په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.